پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د قطر په غونډه کې دوی ته بلنه ورکړل شي په دې غونډه کې به د ګډون په اړه غور وکړي. البته دا د امریکایي او د طالبانو ترمنځ غونډه نه ده بلکې د بین الافغاني د بین الافغانی غونډه چې ټاکل شوې ده د راتلونکي حمل میاشت کې په قطر کې جوړه شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي په واشنگټن کې د افغانستان له سفیر سره کتلي دي. د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د استعفا خبر رد کړ. ملګري ملتونه وایي د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړی راشد خان به په افغانستان کې د دوی سفیر وي. او د امریکا د وسلو د کنټرول د ادارې او چارواکي وایي د ایران د میزایلو پروګرام منځنۍ ختیځ بې ثباته کوي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې پروسه اسانه نه ده. ښاغلی خلیلزاد تیر شپه په ټویټر لیکلی چې پرون یې د واشنگټن په واشنگټن کې د افغانستان له سفیر سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې پر راتلونکو ګامونو خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد د سولې پروسې ته په اشاره یادونه کړې چې دا لار چې اور باندې روان دي مستقیمه نه ده او اسانه هم نه ده. خو خلیلزاد ویلي چې په ګډه به ګامونه اخیستل کېږي او د دغې لارې د پرمختګ لپاره به کار کېږي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې نن واشنگټن ته ځي. کابلوف له امریکایي لوري سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. هغه ویلي چې له امریکایي لوري سره به د طالبانو له استازو سره په وروستیو خبرو کې چې د قطر په پلازمینه کې وشوې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړي او له هغوی به جزئیات وغواړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب استعفا خبر رد کړ. د دې شورا یو ویندوی نن ازادي راډیو ته ویلي چې حمدالله محب پر خپل چوکۍ ناست دی او کار کوي. د افغانستان د یو شمیر کورونی رسنیو پرون ماخوستن داسې رپورټونه خپاره کړل چې حمدالله محب جمهور رئیس ته استعفا لیک وړاندې کړی خو ولسمشر دا لیک نه دی منلی. د تیری پنځمبه په ورځ د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې د طالبانو سره د امریکا د روغې جوړې پر روانو مذاکرو باندې انتقادي خبرې وکړې چې په واشنگټن کې منفي انعکاس درلود. له هغه راهیسې د حمدالله محب او واشنگټن روابط چرپېدلې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د کرکټ لوبغاړي راشد ویلي چې د کرکټ پیژندل سوی لوبغاړی راشد خان په افغانستان کې د دوی د ښه نیت سفیر دی. راشد خان د شلو کالو دی. یونیسف نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې راشد خان به تر دې وروسته په افغانستان کې خلک هڅوي چې انجونې تعلیم ته پرېږدي او د ګزرن پر ضد خپلو کوچنیانو ته واکسین ورکړي. راشد خان د یونیسف د ادارې د دې اقدام څخه مننه کړې چې د روغتیا، تعلیم او د ماشومانو د تغذیه په برخه کې د همکارۍ لپاره زمینه ورته برابره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي عادل خودر د راشد خان په اړه ویلي چې تر دې مخکې هم راشد خان د ماشومانو د حقونو لپاره شکار کړی دی. د یونیسف اعلامیه وایي چې په افغانستان کې 1,300,000 ماشومان له زده کړو بې برخه دي او 6,000,000 کوچنیان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي د خوراکي موادو د نشتوالي له امله سخت کمزوري دي. د امریکا متحدو ایالاتو د وسلو د کنټرول یو چارواکي ویلي چې د ایران د میزایلو پروګرام منځنۍ ختیځ بې ثباته کوي او د سیمه ییزې وسلوالې سیالۍ خطر ته زمینه برابروي. دا خبرې د وسلو د کنټرول د تایید او تطبیق لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي ایلم پابلیتي کړې دي. میرمن پبلیتی پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د بیوستي کولو پر موضوع را بلل شوی کانفرنس ته دغه وینا کړې ده. هغې ویلي ایران باید سمدلاسه د هغو بلستیک توغندیو چې د اتمي وسلو د لیږد توان لري ټول فعالیت محدود کړي. دغه راز تروریستي ډلو او نورو غیر دولتي لوبغاړو ته د میزایلو او د میزایل د ټکنالوژۍ تکثیر باید بند کړي. هغې په ځانګړي ډول په یمن کې د ایران لخوا د حوثي یاغیانو او په لبنان کې د حزب الله افراطي ډلې د ملاتړ یادونه کړې ده. پر ایران تور پورې کېږي چې په دغو دواړو مسلو کې لاس لري او ملاتړ یې کوي. امریکا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې پر ایران د دغه هیواد لخوا د بلستیک توغندیو د ازموینې او د دوو سپوږمکیو د توغولو له امله بندیزونه ولګوي. دوی وایي دا اقدام د امنیت شورا له پریکړو لیکونو سرغړونه ده. او نن به د قزاقستان د سرپرست ولسمشر په توګه قاسم جمارت تقیف د خدمت لوړ وکړي. له دې سره په دغه هیواد کې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف نږدې 10 کلنه واکمني پای ته رسیږي. نظربایف چې د ولسمشرۍ له څوکۍ لري شو، تمه ده چې لا هم په دې هیواد کې د پراخ نفوس خاوند واوسي. 15 کلن توقایف چې په مسکو کې زده کړې کړي د قزاقستان د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر په توګه مخکې دندې ترسره کړې دي. د نن په ورستیو کې د قزاقستان د مشرانو جرګې د رئیس په توګه دنده ترسره کوله.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. پولند په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په خطر کې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي غونډې په اړه اجنډا ورسره شریک شي. له مشهور وروسته به پکې د ګډون یا نه ګډون پریکړه وکړي.
دعوتنامه رسمی از مجاری و کانال های تعریف شده برای ما ارسال بشه، در اون طرف قطعا شورا هیچ فرصت را از دست نخواهد داد.
افغان چارواکي د کندز ښار په څنډو کې د افغان ګډو ځواکونو پیل شوي پسرلني عملیات هم بریالي بولي. د پکتیا ولایت په محبس کې ګڼ شمېر بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کړی. وایي د خوشي کېدو لپاره یې فرمان شاوخوا 3 میاشتې مخکې صادر شوی خو تر اوسه نه دی تطبیق شوی.
تقریبا د ده فرمان 3 میاشتې او 10 ورځې وتې.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د نیوزیلند پر 2 جوماتونو د ډلیزې حملې د قربانیانو لومړني 2 قربانیان نن خاورو ته وسپارل شول. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه واضح اوریدلی شئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې حل شورا وایي په خطر کې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي غونډې اجنډا ورسره شریک شي. له مشهور وروسته به پکې د ګډون په اړه پریکړه وکړي. د خبرې د دې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری نن ازادي راډیو ته وکړي او ویل چې دوی د ټولو هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. ټاکل شوې ده چې په قطر کې د رواني مارچ میاشتې په وروستیو کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ بله شپږم ځل غونډه وشي. دغه غونډه چې د افغانستان د سولې عالي شورا د ګډون په اړه غور کوي د بین الافغاني خبرو غونډه ده. هغه ورته غونډه یوه نیمه میاشت مخکې په موسکو کې هم جوړه شوې وه. د دلوی د میاشتې په 14 ولسمه نیټه د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید او د افغانستان د ملي امنیت د پخواني سلاکار حنیف اتمر په ګډون یو شمېر افغان سیاستوالو او دغه راز د طالبانو استازو په دې غونډه کې ګډون کړی و. په دې غونډه کې وپتل شو چې بله غونډه به په قطر کې جوړیږي. په دې اړه نور معلومات اکرام الله اکرام راټول کړي د کابل له سټډیو را سره دی. اکرام صاحب، په دې اړه څه ویل شوي د افغانستان د سولې عالي شورا؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرو اترو ته مخامخ خبرو اترو ته زمينه برابره کړي. دوی د سولې په اړه باندې د قطر راتلونکي ناستې ته په اشاره سره وایي چې کده دغه ناستې اجنډا له دوی سره شریک شي او ټول معلومات دوی ته ورکړي، دوی بل مشوره خبرو وروسته په دغه ناسه کې د ګډون یا نه ګډون پاړه پریکړه وکي که څه هم په دې اړه دالانه دی ویل شوی چې دا د قطر دغه ناسته د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمن د شپږم پړاو ناسته ده کنه مسکو ته ورته ناسته ده یا د مسکو د ناستې دویم پړاو ده خود دی شورا مرستیال ویان اسد الله زایری په دې اړه زیات کړه
در صورت که در مورد آجندا و برنامه نشست رایزنه ها انجام بشه و بر حال مشوره لازم با شورای رسول انجام بشه شورای رسول این آمادگی رو داره که از فرصتی به وجود آمده یا هر فرصتی که چشم استفاده بکنه اول اینکه آجنداش با ما شریک بشن دعوتنامه رسمی از مجاری و کانال های تعریف شده برای ما ارسال بشه در اون صورت قطعا شورای رسول خواهش فرصت رو از دست نخواهد بود
یو شمیر سرچینو ازادي رادیو ته ویلي دي چې د قطر دغه ناسته به د راتلونکي لمریز کال د حمل په میاش کې د لزګونه کسانو په برخه اخیستنې سره په قطر کې تر سره شي دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې لدین وړاندې د روان کال د دلوي په 14 ولسمه نیټه په مسکو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون باندې یو شمیر سیاسي څیرو په مسکو کې د طالبانو لاستازو سره وکړل د افغانستان د سولې په اړه باندې بحثونه سره وکړل کڅه هم په ناسکه افغان حکومت برخوانه خسوی ول چې دغه ډول ناستې ډېری غټوري نه دي لای غونډې نو وروسته ول شول چې د مسکاو د غونډې د هم ناسبه په قطر کې تر سره کیږي په همدې حال کې یو شمیر سیاسي سیریا او خغلی کرزی ته نګدي کسان نګدي کس شازاده مسعود وای چې په خانه ولسمشر هڅه کوي چې د قطر په دغه غونډه کې افغان حکومت هم برخه واخلي خغلی مسعود ول مسعود تر سوچ لاغه خپل کیږي نوري صاحب دا په داسې حال کې د چدل ته په کابل کې 13 ورځ د امریکا سفیر جانباس په یو ټویټ کې ویل چې د افغان سیاسي سیرو مدني ټولنو لاستازو سره د افغانستان د سولې د پروسی په اړه باندې خبرې کړې دي خغری جانباس په ټویټر کې دا هم لیکلي دي چې په دې کتنه کې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د امریکا د هڅو په اړه باندې هم خبرې شوې دي د دې ترڅنګ بل مهمه مسله دا د نوري صاحب چې
بلې ما هم دا غوښتل چې تر اوسه پورې امریکا هڅه کړې چې د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابر کړي چې د دغو خبرو په جریان کې چې تر اوسه پورې 15 ځلې د طالبان سره کړې دي ځینې ستونزې هم راولړې شوې دغه خبرې د افغانستان د حکومت لپاره تر تقریبا داسې معلومیږي چې د قناعت وړ نه دي ورسره ډېر معلومات نه دي شریک شوي چې په دې وروستیو کې د سولې روان بهیر په اړه د کابل او واشنگټن ترمنځ ځینې اختلافات هم رابرسېره شول د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په واشنگټن کې د افغانستان د سولې پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پزرنګړي استازي زلمی خلیلزاد انتقاد وکړ او ویل چې په دې خبرو کې د افغانستان حکومت څنګه تکړه دی او تقریبا په یو ډول باندې طالبانو ته مشروعیت ورکوي اکرام صاحب د محب د استعفا اوازې خبرې شوې وي خو مخکې خبر کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه اوازې رد کړې او ویل چې هغه عادي خپل کار ته دوام ورکوي په دې اړه څه ویل شوي دي
لکه څنګه چې تاسو ویل نوري صاحب 13 شپه د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب د استعفا راپورونه خبرل شو خو نن د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر دغه اوازیرت کلی ویل چې په دې اړه کوم راپورونه خبر شوې د ایواز تشې فیسبوکي اوازې دي 13 شپه د راپورونه خبر شوې چې حمدالله محب استعفا کړی د ولسمشر محمد اشرف غنی دغه استعفا نه د منلي تر دې حدا په دغه راپورونو کې ویل شوې چې حمدالله محب په ځای باندې عمر داوود زید افغانستان د سولې د علي شورا د درنشا رئیس ټاکل شوی دی او ډیر امکان ده دی چې خغل محب هندستان ته د سفیر په توګه باندې واستول شي خو نن د افغانستان د ملي امنیت شورا د اوازی رات کړي لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل 13 ورځ پم دیړه رويټرز خبري ایجنسی د یو شمیر امریکایي چارواکو له خوله راپور ورکړو چې د امریکایي جګپوړي ډیپلوماټ ولسمشر محمد اشرف غنی ته ویلي چې امریکایي چارواکي له دې وروسته له خغل محب سره اړیکې ختموي دغه خبره ته په کتلو سره یو افغان په خاني چارواي کې چې نه غختل نومي واخیسل شي دا ویل دي چې لدی سرګندونو نه د امریکایي چارواکو هدف ده چې ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار لری کولو ته اړ کړی. هغه خبره ته په کتلو سره دلته شکونه هم دغه سې کیږي چې د دغه یو سره منځ کې دونکو د خبرو صورت ملي امنیت شورا دا هر څه رده یو د واځي ته شي فیسبوکي
بل اکرام صاحب تر اوسه پورې د افغانستان ولسمشري مانی د امریکایي چارواکو د ورستي دریس په اړه یا د ورستي سرګندونو په اړه رسمي عکس العمل نه دی خوده د افغانستان د ملي امنیت شورا هم عکس العمل نه دی خوده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اشرف غنی ته په خبرو کې ویل چې نور محب د واشنگتن کې د محب هرکلی څوک نه کوي. امریکایي چارواکي هم له سره لیدو کتو ډډه کوي. ولې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسمي عکس العمل نه ښیي چې دومره اوازو ته لاره پرانستل شوې ده؟ له هرې خوا مختلف ګونګوسې دي او خلک بېلابېلې خبرې کوي.
بالکل منګل تیری ورځ را پدی خو هڅه وکړه چې د افغانستان ولسمشري معنی په دې اړه څه وي خو په دې اړه فکر کوم ټول ویندویان له خبرو کولو نه منع شي. دی واځي تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا د رويټرز د روسي راپور په اړه باندې هم دومره ټویټ کړو چې د ملي امنیت شورا د افغانستان د ملي امنیت شورا په مالی لحاظ باندې خود کفا ده. په داسې حال کې چې په د رويټرز پر راپور کې ډیر نور موارد ذکر شوی وو مختلف سرګندونې وي خو د افغانستان ملي امنیت شورا یوازې د راپور یو ډیر کوچنی برخه ته خبرګون خود لیو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملي امنیت شورا دفتر ته مالی مرستې ورکوي. دوی ویلیو چې د ملي امنیت شورا چې د مالی لحاظ باندې خود کفا ده. نو واقعا لکه څنګه چې تاسو ویل په دې اړه باندې ټول چوپ خوله دي. اصلا په دې سنوي مونږ ډیره هڅه کوو چې ویندویان دولتي ویندویان همدار د آرک په دې اړه خبر یو کې خطر دي د مې رسمي خبرګون نه دی خوده له
بله اکرام الله اکرام له تاسو نه مننه قدر من اوریدونکو وام اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا او په قطر کې د بین الافغاني خبرو دراتونکو غونډه اجنډا ورسره شریک شي لمه شروع وروسته به کې د ګډون یا نه ګډون امپریکړه وکړي. لدی مخکې د افغانستان د سولې علي شورا رسمن په ورته غونډه کې چې موسکو کوربه او ګډون نه کړی د غونډه د دلوي په میاش کې د دلوي د میاش په شپږ سم او لسم په موسکو کې جوړ شوی او پکې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمیر مخکښو وتلو سیاسي څیرو ګډون کړی وو. د غرض په پام کې ده چې په قطر کې د روانې میاشتې په وروستیو کې بیا د امریکایي پلاوي او د طالبانو ترمنځ بل غونډه وشي. دا ځل به دا شپږمه غونډه وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم ناجیه صافی اقتصادي خبرونه اوروي.
د شپږ سوه یو دېرش میلیونه ډالرو په ارزښت په بدخشان ولایت کې د برېښنا رسولو او شیوا بند جوړولو تفاهم لیک لاسلیک شو. جمهور ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې بدخشان ته د برېښنا رسونې او شیوا بند جوړولو تفاهم لیک لاسلیک شوی. د دغه تفاهم لیک موخه د آغا خان اقتصادي پراختیا صندوق او د دوی انکشافي شریکانو د شپږ سوه یو دېرش میلیونه ډالرو پانګونې په ارزښت د بدخشان خلکو ته د برېښنا تولید دی. د بدخشان ولایت د برېښنا انرژي د اړتیاو رفع کولو په خاطر د دغه پروژې د تړون موده دیرش کاله وړاندیز شوی چې په څو پړاوونو کې تطبیق کیږي او هر یو پړاو به وکاله وخت ونیسي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په بلخ ولایت کې د چرګانو د روزنې لپاره د 500 فارمونو د جوړولو چارې پیل کړې. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه فارمونه هر یو د 500 چرګانو د روزنې وړتیا لري. یاد فارمونه د بلخ ولایت په نهر شاهي او بلخ ولسوالیو کې د اقتصادي ودې په هدف هغو اړمنو کسانو ته جوړیږي چې مخکې سروې شوي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بې یو 500 کیلو بوجۍ قزاقي وړ 1500 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 500 او یو لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ پلورل کیږي، او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 بیا افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 50 ویا پوله، او زر پاکستانی کلداری 520 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. او سمي ونړي والا موضوع په نیوزیلند کې د مارچ په 15 پر دو جمعتونو د حملې قربانیان خاورو ته سپارل کیږي. په دې حملو کې 50 تنه وژل شوي او 30 نور ژوبل شوي دي. د دې موضوع پر جزئیاتو له عصمت څاروان سره خبرې کوو. همدا شېبه په ستوډیو کې راسره دی څاروان صاحب. څو تنه خاورو ته سپارل شوي تر اوسه؟
نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د نیوزیلند د کرایست چرچ ښار پر دو جماعتونو د حملې په نتیجه کې د 50 تنو وشل شویو د لومړیو دو تنو جنازې نن چهارشنبه خاورو ته وسپارل شوې. لومړني دو تنه چې نن په کرایست چرچ ښار کې خاورو ته وسپارل شول، سوري مهاجر خالد مصطفی او د هغه 15 کلن زوی حمزه و. د دوی د جنازې په مراسمو کې سلګونو کسانو برخه اخیستې وه.
څلور 15 ورځې مخکې نن شلمه ده د مارچ دا پیښه شوې. ولې د دوی جنازې دومره په ځنډ خاورو ته سپارل کیږي؟
د دوی د جنازې مراسم په دې خاطر په ځنډ خاورو ته سپارل کیږي چې چارواکو په تیرو 4-5 ورځو کې د کرایست چرچ ښار د مسلمانانو په هدیره کې د هغوی لپاره ځانګړی قبر جوړو، نو دې وخت غوښت ځکه دا په ځنډ خاورو ته سپارل کیږي.
د پیښې نور قربانیان هم په همدې هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي په نورو هدیرو کې؟
د پیښې ډیر قربانیان به په همدې هدیره کې خاورو ته وسپارل شي، خو یو شمېر به خپلو هیوادونو ته یوړل شي. ځینې خلک غواړي چې خپل هیواد کې په خپل وطن کې خاورو ته وسپارل شي. په غیر رسمي ډول د قربانیانو ملیتونه اعلان شوي چې د هغو په منځ کې افغانان، پاکستانیان، بنګالیان، ترکان، سعودیان، اردنیان، اندونیزیایان او همدارس د مالیزیا، مصر او امریکا به شامل دي.
د همدې پیښې په تړاو د استرالیا صدر اعظم د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر څرګندونو سخت غبرګون ښودلی دی. اردوغان څه ویلي او استرالیا ولې دومره شدید عکس العمل ښودلی؟
هو، لکه چې تاسو ویل، د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د نیوزیلند له پیښې وروسته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر څرګندونو سخت غبرګون ښودلی او حتی ویلي دي چې هیواد به له ترکیې سره پر خپلو اړیکو د بیا کتنې په شمول پر ټولو انتخابونو غور وکوي. اردوغان ویلي و چې د مسلمانانو ضد استرالیایان به په کفنونو کې همغسې بیرته واستول شي لکه څرنګه چې دوی یا د دوی غور نکونه د لومړی نړیوال جګړې د ګالی پولی له سیمې څخه استول شوی و. د سمندر غاړې ته نږدې د ګالی پولی په ښار کې د ترکانو خلاف جګړه کې تر 8000 زیات استرالیایي او نیوزیلندي پوځیان وژل شوی و. دا د دوهمې نړیوال جګړې وخت و او دا د استرالیا او نیوزیلند په تاریخ کې د دوی د اتباعو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه وه. د دواړو هیوادونو خلک د هر کال په اپریل میاشت کې د ګالیپولی پیښې تلیل مانځي. د استرالیا صدر اعظم ویلي دي چې دا نه یوازې د استرالیا بلکې د نیوزیلند د خلکو سپکاوی دی.
بلې، اسمه څرون تاسو نه مننه. که څه هم د نیوزیلند صدر اعظم ویلي چې تر نن پورې، یعنی د مارچ تر شلمې پورې، به د دې پیښې ټول قربانیان خپل خپلوانو ته وسپاري چې خاورو ته وسپاري، خو ویلي دي چې تر اوسه پورې د ټولو 800 پیژنګلوي نه ده شوې. د اسلام د شریعت له مخې باید مسلمانان ژر تر ژره خاورو ته وسپارل شي په 24 ساعتونو کې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اورې په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت د کندوز ښار په څنډو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف پسرلني عملیات پیل کړي، او دغه عملیات به تر هغو دوام وکړي چې ټول سیمې له وسلوالو تصفیه شوې نه وي. له کندوز د ازادي رادیو خبریال اجمل آرین پرې راپورټ لري.
په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت د ښار اړوند نږدې څنډو کې او دغه راز د کندز ته ښار د لویې لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف له دوه ورځو راهیسې د طوفان شپږیز په نوم تصفیوي عملیات پیل کړی او لا هم جریان لري. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان موسوی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
در ساعات مختلف شهر قندوز په توفیلند به دشمنان مردم افغانستان بسیار ضربه محکم وارد ګرځیده.
موږ غواړو چې امنیت تامین کړو څو د قندوز خلک د نوي کال شپې ورځې په یو آرامه فضا کې سره تیرې کړي او په روان عملیات کې دیرش تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختې او د دښمن یو شمېر مرکزونه هم تخریب شوي دي. په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې ځواکونه هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د وسلوالو طالبانو د احتمالي مسلحانه تحرکاتو پر وړاندې پوره چمتووالی نیولی او هغوی ته اجازه نه ورکوي چې په نوي کال کې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. په دغه ولایت کې د ملي اردو یو تن سرتیری نادر خان په دې اړه وویل:
په ما د خدمت استعمال ته خون درګه مجریان داشته باشه د ملت مردمی افغانستان خدمت میکنم وظیفې مو است.
موږ له وړاندې د ورانکارو ډلو د شومو اهدافو د شنډولو لپاره پوره چمتووالی نیولی او طالبانو ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوو چې د نوي کال په ورځو کې د خلکو پر وړاندې ننګونې جوړې کړي. بلخوا د کندز اوسیدونکي پر دواړو ښکېلو اړخونو غږ کوي چې نور له جنګ او افغان وژنې څخه لاس واخلي او د خبرو اترو له لارې د خپلې ستونزې هوارې کړي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو امین الله شیرزاد او جمیل خان په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
موږ نور جنګ نه غواړو په افغانستان کې، سر تاسو د افغانستان جنګ نه غواړو، بلخوا په کندز کې جنګ نه غواړو. خدای ته وګورې، نور د موږ د افغانستان خلک په آرام پرېږدي. څوک چې افغانستان کې اوسېږي د ټول افغانان دي او جنګ نه غواړي، سوله غواړي.
دولت نه دا غواړو چې دولت باید هر کله دلته عملیات وکړي تر موږ امنیت تامین کړي. اوس که امنیت نه وي نو نشي کولی چې دا ماشومان دلته درسونه وایي. هره ورځ جنګ، هره ورځ مثال اختصاف دی او بل کار دا نشي کولی چې درسونه وایي.
په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د دې ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د 1998 کال لپاره یو منظم پوځي پلان جوړ کړی او په پلي کولو سره به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي او د خلکو لپاره به د آرامه ژوند کولو زمینه برابره شي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، آزادۍ راډیو، کندز.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونی زه خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو له هغه مخکې پکتیا ته ځو. د پکتیا ولایت په محبس کې ګڼ شمېر بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو احتساب کړی. دوی وایي د خوشي کېدو لپاره فرمان شاوخوا درې میاشتې مخکې صادر شوی خو تر اوسه نه دی تطبیق شوی. له ګردیزه د ازادي راډیو خبریال اصیل ځای پرې رپورټ لري.
احتساب کوونکو د دغه فرمان د مواداتو په تطبیق کې اړوند مسؤلین په نغړې تورن کړي وای چې د فرمان له صادرېدو څخه میاشتې تیر شوې خو د تطبیق څرکی نه لګیږي. دوه تنو احتساب کوونکو رسنۍ سره په خبرو کې وویل:
دا لومړی ځل نه دستلته داسې مشکلات رامنځته شوي دي، بار بار داسې مشکلات رامنځته شوي دي او دا رقم ته مسؤلین راغلي دي، موږ سره ژمنې کړي دي، محبوسین سره ژمنې کړي دي، خو بیا په اخر کې هغه ژمنې چې کوم دي هسې په یو تشو خبرو باندې بدلې شوي دي.
تقریبا د ده فرمان درې میاشتې او لس ورځې یولس ورځې ووتې. ایا ته په ورځ کې چې پنځلس دوسیې څېړي، لس دوسیې څېړي یا شل دوسیې څېړي، دا فرمان بوس تطبیق شوی په دومره ورځو کې ولې نه تطبیقیږي؟
د پاکی مرستیال ولی خغلی عبدالولی سهید درې سوه شپږ دېرش نمبر فرمان محتوا پیچلې یاده کړه. ویل چې د دغه فرمان د مواداتو په هکله د بندیانو او د فرمان د تطبیق کوونکي کمیسیون ترمنځ سوی تفاهم رامنځته شوی. د دغه سوی تفاهم د له منځه وړلو په موخې په ټاکلي کمیسیون کې د بندیانو د دوو تنو استازو د شاملولو پریکړه کړې. څو د فرمان له مخې د دوسیو د څېړلو پر مهال د احتساب کوونکو بندیانو استازولي وکړي او د بندیانو قناعت حاصل شي.
د هغه کمیسیون چې ټاکل شوی دی د همدې فرمان د تطبیق دپاره، مونږه د دوی سره دا هم ور اضافه کړه چې د بندیانو نه د دوه کسه نمایندګان هغه د هم د دوی سره دغه جریان کې شامل وي.
دا چې د درې سوه شپږ دېرش نمبر فرمان محتوا څه ده او کوم ډول بندیان یې له مفاداتو برخمن کیږي په هکله د پکتیا ولایت د استیناف محکمې رئیس ښاغلی عطاالله فکري وایي:
دا درې سوه شپږ دېرش نمبر فرمان، او په دې فرمان کې ټول مجرمین حتی سیاسي او نور جرائم سی په دې مسایل کې برخمن کیږي او برخمن کیږي. او په دې کې دوه مواصفات نور زیات دي چې یو کوم دوسیه کې چې د یو کال نه اضافه تاخیر په حکم کې راغلی وي هغې ته به د ورځو د کال او د میاشت په میعاد کې هغې ته جرایي په تاخیر کې ورکول کیږي. همدارنګه د هر کال چې دوسیه قطعی او نهایی شوی وي نو په دې کې د ټول فرامین نه دوی مستفید کیدای شي.
د هیواد په زندانونو کې په بیلابیلو جرمونو په بند محکوم زندانیان د کال په اوږدو کې د ملي دینی او مذهبي ورځو په ویاړ د ولسمشر ځانګړو فرمانونو صادرولو ته سترګې په لاره وي، چې له مخې یو شمېر بندیان له بنده خوشي کېږي او یو شمېر نورو د بند په موده کې کموالی راځي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو او ری هر ورځ د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو خبرونه کوي. د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسول، لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د ازادي راډیو د زهرو کاروان او نیز خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. خو له هغه مخکې فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ د ساتنې مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په واشنگتن کې د افغانستان له سفیر سره خبرې کړې دي. خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان د سولې پروسه یوه مستقیمه لار نه ده، یوه پیچلې پروسه ده، خو دوی هڅه کوي چې په دې پروسه کې پرمختګ وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب استعفا رد کړه. دا خبری رد کړ. د دې شورا یو ویاند ازادي راډیو ته نن ویلي چې محب پر خپل چوکۍ ناسته یو کار کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یا یونیسف د افغانستان د کرکټ پیژندل سوی غړی راشد خان په افغانستان کې د ښه نیت سفیر نومولی دی. راشد خان د شلو کالو د یونیسف ویلي چې راشد خان به خلک وهڅوي چې نجونې تعلیم ته پرېږدي، د ګزرن دپاره خپلو کوچنیانو ته واکسین ورکړي او د کوچنیانو د سوی تغذیه په ضد مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د وسلو د کنټرول یو چارواکي ویلي چې د ایران د میزایلو پروګرام منځنی ختیځ بي ثباته کوي او د سیمه ییزې وسلوالي مقابلې یا سیالۍ خطر ته زمینه برابروي. او نن به د قزاقستان سرپرست ولسمشر قاسم زمارت تقیف د خدمت لوړه وکړي. دی به سرپرست ولسمشر سي. له دې سره په قزاقستان کې د جمهور رئیس نور سلطان نظربایف دیرش کلنه واکمنی پای ته ورسېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد الله فی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه اندیښنه ښولې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 90 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې د امنیت قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې د سرکرود ولسوالۍ اړوندو سیمو کې 92 کیلوګرامه چرس نیولې دي. یاد دې وي چې د نشه یي موادو د قاچاق د دې دوو پیښو په تور درې کسان هم نیول شوي دي. د پنشیر ولایت اوسیدونکو د نشې موادو د قاچاق او خرڅلاو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ادعا کړې چې په پنشیر ولایت کې د نشې موادو قاچاق او خرڅلاو آزاد دی، خو سیمه ییز چارواکي مخه نه نیسي. اعتراض کوونکي وایي چې پنشیر ولایت د نشې موادو د قاچاق په لاره بدل شوی او دغه ډول په دې ولایت کې نشیان هم ډیر شوي دي. د پنشیر د والی ویاند منصور اونابی ازادي رادیو ته وویل د نشې موادو خرڅونکو په دې ولایت کې په پټه نشې مواد خرڅوي، خو دوی د نیولو لپاره هڅې روانې دي.
پنشیر از جمله ولایت است ک کشت
پنشیر د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې کوکنار هیڅ نه پکې کرل کیږي، خو د نشې موادو خرڅونکو د پنشیر په بیلابیلو سیمو کې په پټه نشې مواد خرڅوي. د پنشیر محلي حکومت ژمنه کوي چې د دې موادو د خرڅلاو او قاچاق مخه ونیسي
ان را بگیرد.
په پنشیر ولایت کې د قاچاق کوونکو نشې موادو خرڅونکو پر خلاف مظاهره په داسې وخت کې کیږي چې په تیر یو میاشت کې په دې ولایت کې یوازې 2 ځله د نشې موادو د قاچاق راپور ورکړ شوی دی. او د ونې ورسته پیښه دا ده چې په دریو ولایتونو کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشې مواد نیول شوی دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیږل شوی خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړی پیخه کې د سمنګان ولایت پولیسو 488 کیلوګرامه نشه یي مواد په داسې حال کې نیولی چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې ول دی ولایت څخه د باندې قاچاق کړی. په دوهم پیخه کې د بغلان ولایت پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروئین په داسې حال کې ونیول شي له بدخشان ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل. او په دریمه پیخه کې د پنشیر پولیسو 10 کیلوګرامه چرسغه مهال ونیول شي له خنج ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کیدل. د یادونې وړ ده چې د دې دریو قضیو په تور شپږ کسان نیول شوي دي.
مسکا هو تک وچ د نشي موادو په برخه کې د غونې مهمه پیښه راوورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په جاله راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه اندیښنه ښودلې ده.
بل می جمعیه کیل اشپار اول کال اندرته موجوده و دوی په اسانی سره کولای شي چې د دې حل د پاره مختلف لارې وسنجوي.
په جاله هم راپور لرو چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې څومره اغیز لري.
کوم کسان چې د سپورت په دنیا کې ورداخله شوی دي یو خدای چې امراض لمنځوړي انسان په ځان باندې حاکم کیږي ورځ په ورځ.
دا چې د اسلام سپیڅلی دین د تمباکو د استعمال په اړه څه حکم کوي په دې اړه له مولوي سمیع الله ریحان سره مرکه لرو.
بعض علما زمون چې هغه نسوار استعمالوي یا نسوار کوي د دې لپاره دلیل نه دی چې خلک دې همو کې عوام دې مو کې.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اکبر ته خو تر پای سړی نشوي
ولې بلنار ما څه کړی دي
شوې ولې لک ته ناقب قاریږي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو د ملګرو ملتونو سازمان د نشي موادو کښت او قاچاق په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لار کې ستر خند بولی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې امامات او د امنیت شورا په غونډه کې وویل کڅه هم په روس شکل په افغانستان کې د تاریخ او تولید کم سوی وو خو اوس هم هلته ډیر کوکنار کړل کېږي چې د افغانستان ثبات یې لستونز سره مخ کړی دی. د افغانستان ولسی جرګه د افغانستان گاونډیان او نړیواله ټولنه تورنوي چې د نشي موادو پر ضد مبارزه په برخه کې پاتې راغلي دي. ولسی جرګه وړاندیز کوي چې دوی باید د نشي موادو پر ضد مبارزه په برخه کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړي. په دې اړه مرسلین ارسلان راپور چمتو کړی چې محمد یاستر نه کیوړندې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د افغانستان د تیرو شپږو میاشتو د چیړنو په اړه په نیویارک کې ځانګړي غونډه جوړ کړه او د امنیتي وضعیت د چیړلو ترڅنګ د نشي موادو پر ستونزو هم بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په دې غونډه کې وویل چې د نشي موادو تولید او قاچاق د افغانستان لپاره امنیتي، اقتصادي او اجتماعي ستونزې را پیدا کړې دي. ښاغلی اماماتو وایي چې افغان ځوانان د احتیاط له امله له جدي ګواښ سره مخ دي.
نشئی مواد په افغانستان کې یو بل اجتماعي او اقتصادي ننګونه ده. سره له دې چې په 2013 میلادي کال کې د تریاکو په تولید کې کموالی راغلی خو بیا هم د نشئی موادو د کښت او قاچاقو دوام په دې هیواد کې د ثبات پر وړاندې یو جدي ګواښ دی. څېړنې ښیي چې د افغان ځوانانو تقریبا په سلو کې لس په دوامداره ډول نشي کوي. په افغانستان کې د دې ستونزې ختمولو لپاره ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې بازارونو ته د نشئی موادو وړاندې کولو او غوښتنې سره مبارزه وکړي.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د روسیې ځانګړي استازي واسیلی نبین زیا په دې غونډه کې وویل له نشئی موادو سره مبارزه د مسکو له لومړیتوبونو څخه ګڼل کیږي ځکه چې نشئی مواد د سیمې لپاره یو جدي ستونزه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په داسې حال کې د افغان ځوانانو د احتیاط په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د چیړنو له مخې په دې وروستیو وختونو کې د عامو ځوانانو ترڅنګ د پوهنتونونو محصلین هم نشئی ګولۍ خوري. د ولسي جرګې غړی خالد پښتون ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته ګوته نیسي او وایي چې دوی تل افغانستان د نشئی موادو د جوړولو ستره سرچینه بللې خو خپله په دې مبارزه کې پاتې راغلي چې نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
بل ملي جمعیت افغانستان کې حضور لري کیر اشپارس ولس کال هم دلته موجوده و دوی په اسانی سره کولای شوی چې د دې د حل لپاره مختلف لارې وسنجوي. په تاسف سره وایم چې خبرې همیشه دې په دې موضوع سره دي او د حل لارې هیڅ هم ورته دی ونه او نن سبا امدا ستونزه افغانستان پر مخ چې بلاغه ول کیږي چې افغانستان ته ولې کوي دا دی په ټول جهان کې غټ ترين.
د
د کورنیو چارو او نشئی موادو سره د مبارزی وزارتونو د چارواکو په خبره ټول هغه کیمیاوي مواد چې د نشئی موادو په جوړولو کې کارول کیږي د گاونډوی هیوادونو لاله افغانستان ته راځي، خو گاونډوی هیوادونو نه د دې موادو د کاچاکو مخنی ولې او نه هم لازمی حج کړی دي. خغلی پښتون له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغان دولت سره د همکارۍ تر څنګ د کوکنارو لکښت سره جدي مبارزه وکړي او د گاونډوی هیوادونو له لارو د افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د کاچاکو مخه ونیسي چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي.
محمد ایاز ترنکوچ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له امله د ملګرو ملتونو سازمان د اندېښنو په اړه راپور اوروه. اوس به پر دې موضوع بحث وکړو چې ورزش د نشئی په مخنیوي کې څومره اغېز لري. ارواپوهان وایي چې د نورو فعالیتونو تر څنګ ورزش د ځوانانو لپاره ښه مصروفیت او له نشو څخه د ژغورلو غوره او مؤثره لاره ده. طبي څېړنې ښیي چې د ورزش پر مهال د انسان په وجود کې د ډوپامین په نوم یو ډول هورمون جوړیږي چې د انسان د خوشحالۍ سبب کیږي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د نشئی موادو د غوښتنې کمولو په پالیسي کې اولمپیک ریاست هم مسؤلیت لري چې ځوانان ورزش ته وهڅوي. په دې اړه به زموږ د همکار محمد ایاز ترنک راپور واورو.
په دې وروستیو کلونو کې د ورزش مینوال ډیر سوي دي. ځوانان هڅه کوي چې یو ډول ورزش وکړي او د نورو هدفونو ترڅنګ یو هدف دا وي چې ځان خوشحاله وساتي. دا چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې څومره ونډه لري، په دې اړه به د څو ورزشکارانو خبرې واورو.
زما نوم دی محمد ابراهیم. سپورت یو د احتیاط لپاره نه، بلکې هر انسان ته لازمه ده چې هغه سپورت وکړي، ځکه سپورت یو داسې شی دی چې هم یعنی پیسې نه ورباندې مصرفي او بل دا ده چې هغه وخت چې په د مواد مخدرو باندې مصرفي، که چیرته موږ په دا په سپورت باندې مصرف کو نو هم ځان ته ګټه ده، هم جامعې ته ګټه ده او هم خپل کورنۍ ته پیدا رسیږي.
فوزیه ورداګ یمان. کوم کسان چې د سپورت په دنیا کې ورداخله شوی دي، یو خدا چې امراض لمنځوړي، انسان په ځان باندې حاکم کیږي، ورځ په ورځ د سیوانګې زورته پیخیږي، دوی ته فکر بدلوي، هغه ورته لذت بخښه کیږي، هم د تفریح په حساب هم د صحت په حساب سره.
طوفان شریفی، سپورت یوازینې لار د خلاصون د احتیاط دی. سپورت یوازینې لار دی چې انسان موافقتونه ترسي. سپورت هغه درچا ده چې انسان کولی شي د دې لارې خپل ټول مقصد تر حاصل کړي. سپورت یو سرگرمی ده، یو سړی ځان داسې تندرست ځان احساسو کې او غمګین نه اوسي، هیڅکله په دې احتیاط کې نه راځي.
ارواپوهان په دې باور دي چې پر لپسی ورزش پر جسمی روغتیا سربیره انسان ته رواني آرامتیا ورکوي او پر ځان یې باور ډیریږي. ارواپو محمد ظاهر شمس وایي چې ورزش د جسمی، ذهنی او عاطفي ودې لپاره ډیر ګټور کار دی.
ورزش او سپورت یوازنه د دغو مشکلاتو د حل لارې ده، خصوصا مثلا کس چې ډیر افسرده وي او یا مثلا دوی په ځینو وسواس او په نورو رواني تکالیف باندې دوی اخته وي، مشکلات وي، انزوا ولري، افسردګي ولري او یا اکمندګي ذهني ولري، د دغو د ټولو د حل لارې همدغه ده چې دوی باید ورزش ته مخه کړي. حتی هغو کسانو چې مثلا داسې افسردګي ولري چې دوی مثلا د ځان وژنې قصد لري یا مثلا ډیر ژاړي، ډیر په غوسه کې وي، اکثر ورځې په داسې نارامۍ تیریږي، فقط یوازنۍ لارې دغه ده چې دوی سپورت مخه کړي، د ټول شند دوی ځان څخه لري کیږي، بیا د دوی د پیشرفت لپاره، د ذهني ودې لپاره، د جسمي ودې لپاره او د دوی د عاطفي ودې لپاره د ډیر ښه زمينه ورته برابرېږي.
طبي ډاکټران هم ورزش د بدن لپاره ګټور بولي او وایي چې د ورزش په نتیجه کې د انسانانو په بدن کې د ډوپامین په نوم یو ډول ماده تولیدیږي چې د انسان د خوشحالۍ سبب کیږي. ډاکټر منصور ارشاد وایي چې د ورزش په صورت کې هغه هورمونونه وده کوي چې له ژوند سره د انسان مینه ډیروي.
د ورزش په محل انسان ډیر فزیکی فعالیت لکه بل خواله کوي، د زړه حرکات ورسره ډیریږي او انسان کوشش کوي چې د وجود د ضرورتو د رفع کولو لپاره ژوري ژوري ساګانې واخلي او ډیر اکسیجن مصرف کړي. د خپل د استراب او د ستړیا او د اندیښنو په کمولو کې تاثیر لري او په عین حال کې د انسان روحیه ورسره پیاوړې کیږي، انسان ورسره د خوشحالۍ او د آرامښت احساس کوي او له دې سره د انسان د وجود هغه هورمونونه تحریکیږي چې هغه د انسان په وده، د انسان په خوښۍ او انسان ته په انګیزه ورکولو او انسان ته له ژوند سره د علاقې سبب کیږي. که چیرته ورزش وشي، که چیرته په منظم شکل سره فزیکی فعالیت وشي، نو تر ډیره حده د دغه هورمونی توازن په ساتلو کې انسان بریالی کیدی شي. هغه کسان چې ورزشی فعالیتونه کوي نه غواړي له غیر سالمو لارو مخدره مواد یا د خوشحالۍ د پیدا کولو لپاره لټه وکړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو په پالیسۍ کې د اولمپیک اداره مسؤلیت لري چې د ځوانانو لپاره ورزشي پروګرامونه جوړ کړي. د دې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفي وایي چې ورزش له نشه یي موادو څخه د وقایې یا ځان ساتلو غوره لار ده.
اولمپیک په دې کې شامل دی، پالیسی یو عمده جز دی، خصوصا د وقایې په بخش کې. اولمپیک مسولیتونه په دې کې دا دي چې هغه ځوانان چې تر اوسه پورې په مخدره توکو روږدي نه دي، د هغوی د آگاهۍ سطح لوړول دي. هغه سپورټمنان چې هغه په مسابقو کې فرضاً په اکثر ځایونو کې که په داخل د افغانستان کې که په خارج د افغانستان کې، دوی باید د مخدره توکو د استعمال د مخنیوي په خاطر باندې خپل میسیجونه خلکو ته ورسوي. اسپورت یوازینی لار د مخدره موادو د خلاصون لپاره ده چې هغه پالیسی کې په مشارک شکل باندې کړی.
طبي ډاکټران او ارواپوهان وایي چې د ورزش پر مهال د انسان په وجود کې د ډوپامین او اندروپین په نومونو یو ډول هورمونونه تولیدیږي چې په نتیجه کې په ذهن او چلند کې مثبت بدلون راځي، خوشحاله کیږي او په نشو نه اخته کیږي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس به د تمباکو د استعمال په اړه د اسلام د سپیشلی دین حکم درته بیان کو. دینی عالمان د نسوارو، چلم او سګریټو استعمال ناروا بولي. دوی وای اسلام هر هغه څه منع کړي چې د انسان جسم او ذهن ته زیان رسوي. دا چې ځینې خلک په تیره بیا کلیوال دا کار څنګه بولي او ولې په مسجدونو کې نسوار کوي، په دې اړه د ملا امامانو مسؤلیت څه دی؟ که مسجدونه د ملا امامانو لخوا د تمباکو د استعمال ممنوع ځایونو اعلان شي، دا کار به څومره ګټور وي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نقل مولوي سمیع الله ریحان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د تمباکو استعمال د اسلام له نظره څه حکم لري.
د اسلام مبارک دین هر هغه څه چې د انسان د صحت د پاره او د انسان د شخصیت د خرابېدو د پاره او د انسان د مغز ته د توان رسیدو اشیاوي، هغه د اسلام د نظره منی دی او باید خلک دا غي نه ځانو ساتي. دا چې سیګریټ او نسوار سره د دې چې زمنګ پټولنه کې عام ګرځېدلې دي، زمنګ ځوانان او زمنګ بعضی متخصصین هغه په دې باندې عادت دی او هم دا استعمالوي، نو دا د لپاره د دلیل نه دی چې سړی دې ته د رواو دلیل ورکی یا سړی د مشروعیت دلیل ورته ورکی. شاید د نورو حرام او اشیاو په نسبت باندې د دې zarar کم وي، خو د دې باوجود هم چې طبي ډاکټران وایي چې صحت ته خنه دي، نو د اسلام مبارک دین هم په امدې اړه باندې چې د انسان د صحت خرابېدو خبره ده او د انسان مغز ته تاوان یا د انسان غاښونو ته وروي ته خولې ته تاوان سبب ګرځي، نو ښه خبر ده چې زمونږ ټولنه زمونږ ځوانان د دې نه ځانو ساتي.
ځینې خلک په تیره بیا کلیوال په مسجدونو کې نسوار کوي، دا کار تاسو څنګه بولي؟
مسجدونه د عبادت ځای دی، د الٰه العالمین جل جلاله تا د سجدی او د تواضع او د تضرع ځای دی، نو ښه خبر ده چې زمون خلک مونږ وای په عام ځایونو کې دوی ته نه باید ځان وساتي، په خپل کورونو کې په خپل ژوند او ژوندګۍ کې. نو مسجد خو د عبادت ځای دی، په جمعات کې خو بیخي باید د دې شیونو نه ځان وساتي، نه هلته ځان سره ویسي، نه هلته کېدي. په جمعات کې خبرې کول منی دي چې سړی پکې دنیاوي خبرې کوي، نو کله چې دنیاوي خبرې پکې منی نو بیا نسوار کله پکې روا دي یا خلکو ځان د پاره روا ګرځولي، او دا له له بشیا دي د دینه باید سړی ځانو ساتي.
کله چې مختدیان په مسجد کې دا ناروا کار کوي او ملا امام یې په پټه خوله ننداره کوي، خای مختدیان دا فکر وکړي چې دا روا او مبا کار دی، په دې اړه د ملا امامانو مسؤلیت څه ده؟
د علماو خاموشي یا علما بعضی علما زمونږ چې هغه نسوار استعمالوي یا نسوار کوي، د دې لپاره دلیل نه دی چې خلک دې همو کې عوام دې مو کې او هغه دې دې ته روا والی دلیل ورکړي، نه، بلکې دا شی اصلا خشه نه دی. که څوک په جمعات کې کوي که جمعات نه ده باندې کوي، نو کله چې یو شیخ نه وي او د شریعت د نگاه نه هم صحیح نه دی، نو
باید ځان ته نه وساتي. او کله یو د چا په یو ناروا عمل باندې یو عالم په ټخلو شي داغه خاموشي دروالی دلیل نه ګرځي، بلکې د خلک په خپل باندې مسؤل دي چې دې نه ځان وساتي. زه په علماء باندې غږ کوم چې باید خاموشي ونه کی. خو خبر دا ده چې موږ ولس خو تر او بلوش تر څو پورې ولس صحت مند ګوري. نبی علیه السلام فرمایي چې قوي مؤمن د ضعیف مؤمن نه ډیر زیات بهتر دی. نو قوي مؤمن هغه دی چې هغه د الله العالمین عبادت کې چالاک کوي، ټیټ وي، څوک چې نسوار کوي هغه باندې روژه څونه سخته تیریږي، اڅونه جنجالونه جنگونه پکې کوي. خو معلومیږي دا چې دا شیخ شې نه دی که علما ور باندې خاموش مې یا څه نوایي د رواوالي دلیل نه دی. نو زموږ علما باید د دې نه ځان وساتي او عوامو ته دا خبره په کلکه باندې وکړي په جدي توګه چې مساجد پاک وساتو، خې وساتو.
مسجد د خلکو دراټولېدل زیاده او په افغانستان کې زرګونه مسجدونه سته. که مسجدونه د ملا امامان لخوا د تنباکو د استعمال ممنوع ځایونه اعلان سي، دا کار به څومره ګټور وي؟
ممنوع ځایونه خو اعلان دي، د شریعت د نگانه اعلان دي. نو دا چې اعلان دي، ښه خبره دا ده چې موږ د دې خلاف کمپاین وکړو. زموږ علما باید په یو خوله باندې، زموږ مدرسین، زموږ محدثین، زموږ مفسرین، ملا امامان، دا ټول خپل تقریرونه په دې رابطه باندې وکړي تر څو زموږ ځوان نسل په دې باندې اخته نشي چې دا کم اخته دي چې دی بس کې او نور خلک په دې باندې اخته نشي. مسجد د عبادت ځای دی او نسوار عبادت نه دی، بلکې دا مو ګناه ده. نو کله چې ګناه ده نو سړی باید ونه کړي. زمون په ولس کې په ټولنه کې د عالم خبرې ته، د خطیب خبرې ته خلک ډیر اهمیت ورکوي، ځکه چې قران او حدیث ته او هغه عملي کوي په خپل ژوند کې. که زمون علما په یو خل باندې د دې خلاف خبرو کې خلک به تنه ځان وساتي.
دا جوقف وزارت په دې اړه ډیر څه کولای شي او ډیر صلاحیتونه هم لري. آیا دوی تر اوسه په دې اړه تاسو ته څلار خودنه کړی یا د جماعتونو امامان ته څلار خودنه کړی؟
په دې رابطه باندې هیڅ برنامه نه لري، هیڅ خطبه نه دي کنټرول کړي. د حج اوقاف وزارت چمدای مسولیت دی، باید د علماو د انسجام لپاره او د ټولنې د اصلاح لپاره دی باید خې خطبه چمتو کړي، د خطبه او سرکینی او غوی نه په دې رابطه باندې استفاده وکړي شي. د سینې دي کړي امید لرم چې پاینده کې د حج اوقاف وزارت را ژوندۍ وزارت شي او نوې رهبری دا کوشش وکړي چې تر څو پورې واقعا د وزارت خپل اغاستی مسؤلیت وپیژني، چې کوم مسؤلیت دی. تنها په خطبه باندې اکتفا ونه کړي، د خطیبانو لپاره ورکشاپونه جوړ کړي، د دوی لپاره نورو اسلامي هیوادونو ته سفرونه جوړ کړي، د دوی سره دوامدار ناستې ولري او امامانو باندې دا لازمي وګرځي چې د ځوانانو د اصلاح، د ټولنې د اصلاح لپاره درسونه شروع کړي په مساجدو کې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 2016 زمي مزاني سپو خبريږي او اوس د ډرامي وردی. د ډرامي کې صدا سي د چی نیمه شپه وي خو اکبر کورته نه ویراغلی. مور او پلار ته د ډیرو اندیشنو له لاسه خوب نه ورځي. دا چی اکبر ولی ته نیمه شپه پوری کورته نه دی راغلی او ورسته به سپیش سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
و علیکم سلام زویا، خسته چې په خیر راغلی. نیمه شپه سوه، له ډېرو اندېښنو خوب نه راته.
اکبره، ته خو تر پایه هېڅ سړی نه شوې.
ولې بلاره، ما څه کړي دي؟
ښه وایې، ولې هلک ته ناقه پکارېږي؟
ښځې، دا ټول ستا بې ځایه نازونه و چې هلک دې ځای ته راورسېد. ته خدای، دا وخت کور ته دې راتلو دی؟ د ده د لاسه خلک ما ته پیغور راکوي، وایي زوی دې پوډري دی.
او سړیه، دا خو دې حل لاره نه ده. الکی وی شفاخانې ته بوزه چې علاج وسی. په پیغورو خو څوک نشه نسی پری خودلای.
خزه، ته اوسه به چوپ شې چې زه اکبر پوکم. زه دې سره پویګو، ته ډېر خبره مکوه. ګور اکبره، ته یوازې دوی لارې لري، یا به نشه پری دی او یا به دا کور. اوس تا خوخه ده چې کومه لاره خوخه یې؟
ګور پریږدم، خو نشه نشم پری خودلای، بس دا کور دې تاسو ته مبارک وي.
والکه ودرېګه، په دې نیمه شپه چیرته ځې؟
بس دې نو، دا کور دې تاسو ته مبارک وي، زه ولاړم.
بس دې، ډېرې زارې مور ته کوه، پرېږده چې ولاړ شي. پوډري زوی نه زوی؟
تم ځان ته پلار وایې؟ پوډري په خپل سر نشه پرېښودلی شي.
ولې نشه پرېښودلی؟ ماشوم خو نه دی، دی په خپل خیر او شر نه پوهېږي.
نصیحت به مو ورته کړی و چې علاج ته غاړه کېږدي، بیا به مو علاج کړی وای، وروسته به مو کار ورته پیدا کړی وای چې پام یې په بله سوی وای. په زور خو د نشه یانو علاج نه کېږي.
بس نور د ده کار دی چې نشه پرېږدي او که کور. ما خپله فیصله ورته واوروله.
ستا دې د غم فیصله سي. تا خو خپل زوی په خپل لاس دی بلا خلی ته ورکه.
ما ولې دی بلا په خلی کې ورکه؟
په خوا خو لا ښه و، ماښام به کور ته راته. اوس به ټوله شپه ورځ له پوډریانو سره پوډر څه کوي؟ په کنډوالو او مردارو لښتیو کې به شپې تېروي.
زما یې دی بلا چې په کنډوالو کې شپې تېروي او که په هوټلو کې. ما ورته وویل چې یا به کور پرېږدې او یا نشه، خو ده د نشې لاره خوښه کړه.
او سړیه، هلک اوس د نشې په دام کې نښتی دی، خپل ځان نسی خلاصولی، باید موږ یې را خلاص کړو.
او ښځې، درته ومې ویل چې اکبر اوس ماشوم نه دی، زلمی دی او عقل لري. دی باید خپله پوه شي چې نشه یې ژوند تباه کوي.
زه ستا خبره منم چې باید اکبر نشه پرېږدي، خو نشه پرېښودل هم دومره اسانه کار نه دی، باید موږ مرسته ورسره وکړو.
جان یو پوره خوراک چې په خدای خمار خمار یې
ان دا نه مادر پوره دې ترته قربان شي.
یار خیر وسی، خدای دې تل خوشاله لره، په ما خو دې ثواب وکړ.
خدای دې ټول یاران خوشاله لري.
نو والی ورته ګوره زوره دا مرګه چې په ګډه پوره سره ووهو، دا خو د انډیوالۍ نشه ده، یوازې کله خوند کوي.
بس اکبرجانه، ستا دې نوشه جان شي، زه یې نه وهم.
ولې نه وهې؟ ته خو د لسو کالو عمل یې.
زما نور له نشو څخه توبه ده. نن مې پلار راځي، له هغه سره شفاخانې ته ځم او د ځان علاج کوم.
ډېر ښه، نو بیا به څه کوې؟
پلار مې راته وویل چې ته په هر شي خوشحاله کېږې او هر څه وایې زه یې منم. تر علاج وروسته واده درته کوم، بیا به دوکان درته جوړ کړم چې پام دې یو په بله شي.
ماشاءالله، ته څومره مهربانه پلار لري، خدای دې سیوری ستا له سره نه کموي.
آمین. اکبر، که زما خبره منې، راځه تا هم نور پوډر پرېږده. ته ورته وګوره، په دې مردارو لښتیو کې ژوند کوو او ټول خلک کرکه راڅخه کوي. تو خدای دام ژوند دی.
شیرجانه، ته ښه وایې. ریښتیا هم دا ژوند د انسان په ډول نه دی، خو نشه یو دام دی. که څوک پکې بند شو، خپله ځان نشي خلاصولی. باید پلار، مور او کورنۍ غړي ورسره مرسته وکړي. ته دا لس کاله کېږي چې بوډر څه کوې؟ که دې پلار نه وای، تا خپله نشه پرېښودلی شوی.
یاره ریښتیا هم چې که پلار مې نه وای، ما خپله دا غم لړلې پوډر نه شوای پرېښودی. نو ته خو هم شکر دی پلار لرې، زما سره په علاج کې مرسته نه کوي.
او زه هم پلار لرم، خو د پلار غوندې مهربان نه دی. زما سره یې هیڅ مرسته ونه کړه، نه یې د علاج په باره کې مرسته راسره وکړه، او نه یې په یو کار مصروف کړم. بس له کوره یې وژړلو، ویلې زه ورک زه.
خیر دی، زما سره ولاړ چا، زما پلار به دې شفاخانې ته بوزي او علاج به دې وکړي.
نه نه، درسره ځم. پلار مې وایي چې زه په تا شرمېږم. وایي ما ته خلک د پوډرې پلار وایي. زه مې له پلار څخه کساد اخلم، پرېږده چې زما تر مرګه پورې خلک ده ته د پوډرې پلار وایي. شیرجانه، ته یو نیکمرغه انسان یې چې داسې مهربانه پلار لرې. خو زه یو ډېر بدمرغه انسان یم. زه د نشو په دام کې راګیر شوی یم، خو پلار مې په رڼو سترګو نظاره کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د جی اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلی خبرونی پولیمو پر لوی او مهربان خدای سپارو. ده خدای پا امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجود.